درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس به جشوی د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو په سر کې خبرونه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. سعودي عربستان وایي افغانستان ته په بشري مرستو بار دوی الوتکې لیږلې دي او د بغداد په امنیتي زون کې د امریکا د سفارت لور ته توغندي ویشتل شوې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې په درشل کې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د کتنې په بحال وکړه او ویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکوي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. دا سیالۍ روانه اونۍ یعنی د دسمبر په 23مه پیل شي او د همدې میاشتې په 1/3مه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړۍ لوبه د دسمبر په 23مه یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15مه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20مه نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولیږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په 4 الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لیږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 1.5 مرسته لیږلې ده. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې 4 میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې بار وړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفسک پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغه الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راتګ کې دا کسان له ځان سره راوستل. د روسیې پوز د اګست میاشتې له وروستیو را په دې خوا 270 تنه له افغانستانه ایستلې دي. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته یو شمېر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی د پوځي او سیاسي ماموریتونو په برخه کې همکاري کړې ده. د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې د بدرافیا چټلو اوبو په سیستم کې د غازو چاودنې لښتلږه 12 کسان وژلې او 11 نورې ټپیان کړې دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سوهیل جوخیو ویلې چاودنه داسې مهال شوې چې د یو بانک تر ودانۍ لاندې د چټلو اوبو په سیستم کې ډیر غاز ټول شوی وو. د قوي چاودنې د ایچ ای ایل بانک یو ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړی او جر لس ټپیانو ورغړل شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤل بیا ویلي چې 2 ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمیر 12 ته ورسید. د کراچۍ د بدرست سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار یک شنبه د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم ځوابي ګزار کړی او یو راکټ یې په هوا کې شنډ کړی، خو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ ووهل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شیعه ملیشو له لورې د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي وو چې که امریکایي پوځیان د دسمبر تر یو دیرشمې له عراقه ونه وتل، پر هغو به بریدونه وکړي. او مسکو وی د پرانیستو اسمانونو له تړونو یې رسمن وتل نهایی کړی دی. دا تړون په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فسا غیر وسلوال څارونکي پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فضا او د چیچنیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوسمهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني څپه 12:00 نیوي دوام کوي. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته رسیدو سره هممهاله پاکستانی رسنیو ته وویل
دغه وختونه دا یو څه ډیر کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مرستو یو وجهي صندوق جوړ شي. همدارنګه افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او رژوندې شي او د نړۍ د دنیا د معاملات سره شدل شي. ځکه په افغانستان کې له 15 کال وروسته یو داسې اسلامي مستحکم حکومت راغلی چې په ټول افغانستان باندې حکومت لري او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد باندې استعمال کړي.
د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینې ازادي راډیو ته وویل د غونډې پای کې به یو غاډه اعلامیه خپره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته زیاته کړه په بشري برخه کې به د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې بل نړیوالو غوښتل چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي او له طالبانو به د ټول شمول حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړی یو کتاب دا و چې ځینې اسلامي هیوادونه به د غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک د نوې له جنګ راوتلي حکومت ته زار دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثره شوي دي. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع هم د پای نهال کې یو اسلامي موضوع خو بله شکر ده دریم هم موضوع داشت به دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیر منځ سي دلته افغانستان کې سرمایه گذاري وشي. افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 1، 19، او 45 مترو اورېدلی شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 اویا 94 9000 1000 اتیا 1000 او 15 9000 موندلی شي.
وس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې کانفرنس چې نن د پاکستان په کوربه توپ جوړیږي سعودي عربستان وړاندیز کړی و. ورځپاڼه وایي پاکستان له اقتصادي سقوطه د افغانستان د ژغورلو او د بشري مرستو د ټولولو لپاره پر اسلامي هیوادونو اتکا کړي او په عین حال کې هڅه کوي چې په نړۍ کې د طالبانو د نویو واکمنانو تصویر سم وبرېښوي. په دې کانفرنس کې د 50 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران هم ګډون کوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي نړیوالې ټولنې د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګولي او د پاکستان په شمول اسلامي هیوادونو چې نن په اسلام آباد کې غونډه کوي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې اسلامي هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو غوښتنه نه کوي، بلکې غواړي چې هیوادونه له طالبانو سره تعامل وکړي. د نن ورځې غونډې ته په یو پیغام کې ویلي لطفاً افغانستان ته شمه اړوي، لطفاً ورسره تماس ولري. موږ د افغانستان د خلکو خبره کوو، نه د کومې ځانګړې ډلې. موږ د افغانستان د خلکو په فکر کې یو. قریشی دا هم ویلي چې د اسلام آباد نننۍ یو ورځنۍ غونډې ته به د امریکا متحد ایالاتونه، روسیه، چین او اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي واستوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته ورسید چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بریتانیا بلې ورځپاڼې میل بیا په کابل کې د پاسپورت دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا دفتر د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د یوې مودې لپاره په داسې حال کې بند و چې د کابل ډېر شمېر ښاریانو بهر ته د وتلو لپاره پاسپورت ته اړتیا لرله، خو د اکتوبر په میاشت کې د لنډ وخت لپاره پرانیست. وروسته د پاسپورت رئیس وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله تر یوې مودې دا دفتر بندوي، خو یو شمېر ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه پرانیستل. ټاکل شوې ده چې نن دا دفتر بیا پرانیستل شي او یو وار بیا د پخوا په شان پرې د زرګونو کسانو ګڼه ګوڼه جوړه شي. د پاسپورت د دفتر رئیس علمګل حقانی ویلي چې اوس ټولې تخنیکي ستونزې حل شوې دي او په لومړي پړاو کې به هغو کسانو ته پاسپورت ورکړل شي چې د دغه دفتر تر بندېدو مخکې یې غوښتنلیکونه ورسپارلي دي، خو نوي غوښتنلیکونه به د جنوري له 10 وروسته مني. د پاسپورت د دفتر د بندېدو له کبله نه یوازې هغه افغانان چې د امنیتي اندېښنو له کبله بهر ته ځي، بلکې زرګونه نور چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي منتظر پاتې شوي دي.
د سندرو میلمانه
در شمس تر زای خل براکړي وی می کز در شمس تر زای خل براکړي وی چې هزار سر لری چې دا وینا کړي چی پتا پسی هر گور لیوانه شم وی چی پدا قلب لا صورت رسوا کرے وی می کز درشم ستا تر زایا خلا برا کرے